السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتې دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځمه هم د تورخم لارې د پاکستانی پوځیانو ترمن لخپل منځي شخړې ورسته وتړل شو، خو له درې ساعته ځنډ ورسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ورسوي بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت وایي ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او هم درس 440 لمنځه تللی دی. ویان دغه راز زیاته کړي چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې یو غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. باختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرایل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې دي. ښاغلي جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیه په تیرو څو اونیو کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټ د بال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوب ډلې نوم لړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن به پر خپلو ټولنیزو پاڼو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو نورو کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسیا جام که به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فورسال ملی لوبډلې د مشر روزون کی دنده مخته وړي. ازادي رادیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بي ویزې ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهمې نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو عربی د بی ویزه افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موټړل. په تورخم کې د انګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه په رون دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حالې د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله، کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوه پلم او بل پم باندې تر هم پرچې درځه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت نه لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوه د کمیشن په ټوکن باندې چې مخ کې ورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ار مریض چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوې دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک له کلینیک کې تقریبا 14-15 مریضان به شي. دوه درې پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزه غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان پونم یو بل ناروغ لرونکي چې د مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
په اصول د ور کړې رسخت چې لار شي منتب ټوکنې ته بیرته وندې کړي دي او وسې اوس منتظر دي نو کړي دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دی ورستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغستون زده حل لپاره څه تدابیر لري خو نو موري زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لژمنو سره سره په دې اړه لمک سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 انتلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوچنی اختر رهیزې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر شاوخوا 50 او د ټپیانو 16 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20مه د افغانستان یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 26 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 وی هم تلف شوی دی. جانان سایق هم داشان ویلی په بادغیس، اورزگان، فرا، پکتیا، زابل، هلمند، کنر، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمیر نور ولایتونو کې د درنو ورښتونو له امله 1,516 کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډیر زیان ورته اوښتی دی. د کنر ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په کومه د دروازه او د دیوالۍ راغلي دي په اوسن پرده تکوال دي نو فرنګ پردې نه کړې ده. ټول دوه بچیان دي نور واړه ورونه دي واړه خلک دي چې موږ امرستي وسیله غاړه باندې.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي پیاز غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا 300 جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطر رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای استې شي به وخورو خو دې نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته نه سوغه د اوبه وخت.
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ
المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوښتي. ځمکې کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وه چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 20,000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اورزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یوه ایراني چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات ورنه کړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیل نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیل خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بچوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیل د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکې اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به دولس ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیز بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یو اړوند ودانې د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیل ته منسوب بلل شوی تر سره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیل سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل ننداری ته وړاندې شوی. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونی شامل دي. هغه چې خپل وسایل په دې نندارتون کې ننداری ته خودل شوی وای کې امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو او ولتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالی د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپل امکانات او نوې جوړ شوی وسایل ننداری ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال راډیو ول
ورسته له پنځم یاشتو څخه ما چار کله د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچیر دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نوروایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدان کې ځنن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینه ان شاء الله بزازي کې باندې گفتار جيږي. زه خو په اوی میدان کې به ان شاء الله تیاراج جيږي. داغه به درويغه نوي خو سې اقتصادي مشکل دي، زمينه نه مساعده.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې دلوارو زکرل لپاره بورسی ورکولی اوس پکې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ول
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هیواد په سطح دی یادونه وردی، یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکي دغه تمرینونه او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1955 سمزګي دیسکال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په په افغانستان کې پسرلی په را رسیدو سره یو شمیر کارګران وای کارونه ساړه دي. دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه امپخوانه خوان لري. نور په دې رپورت کې
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمیر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي ساختماني کارونه ساړه دي، چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است. جو
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه ووایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزده کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او بورسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطا او نور کارو کې موږ سره مصروف وو، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکاره دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې دي دوی په اختیار کې ورکړي، ورته تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې دي د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمېر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی، نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وای چې زیات شمیر خلک ریګي کبان خوري. د کپلورون کو په خبره ریګي کبان د سندونو کبانو په چیر دی او د پسرلی په موسم کې د امو سین په چونډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له و درس کلونو رئیس د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشه، برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګه می دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه د هیڅ چیزو
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلی او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورون کوي عبدالمالک کندزی وای، د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېخ کله ناطق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي کیف کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زالیدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه ډول د تا باندې کار پر پیل کړی ده؟ نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسېدلی دی، دا هغه شي دي او منځله سر وتلی دي. دا ټول دته اوبو او سیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤول چارواکو کول سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې هغه دته ورغی بیا جوړ کړي او بل دلته به منځکه چې ډېره سخته ده او بارانونه سي دي د منځکه خلک ډېر متجرر شوي دي. دا موږ د خواهش ده له بهرنۍ مشاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز سوي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، شپږ دېرش نور ټپیان کړي او وسو شپږ کورونه ویجاړ کړي دي. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړ شوي دي. د راپورونو له مخې په د وژل شوو کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکرين پوځ وایي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې وشتري. د اوکرين هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایوف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسي او د نپرو پتروفسک سیمو په فضا کې لمنځه وړل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانونه کې د اسرائیل، اوکرين او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې مخه به دا بسره د تصویب لپاره په جلا ډول رای اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنی پالیسۍ اړوند دا اختلاف را کم شي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهید ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او پګډون له 12 ډیرو په فلټالو ته کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوې سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرونده د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس باندې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. همبهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې میشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیې کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامي او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسایدی داسې دواړه قدر من ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. زازه صاحب که پیل له تاسو سره وکړم، دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیارلسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
لیره مننه نه تاسو ته او دوست ګران دوست امباسر ته مې سلامونه ونیکلې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا د پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ پنځوسو کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ چې په تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دی، دنیاوالو ته معلوم دی چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمنځه ځي، بیکاري زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا په یاد یم نه ده پېښې.
مننه زازه ست تاسو بیرته راګرځم خبرو ته، مو بیا ادامه ورکم د بل ملمت به هم ورشم. جان با سپتا سیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. کتا سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره غ سیاسي او نړیوال اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی دا؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب از ما دوست زازی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شوی. بل قطعه کوم تاسو یادونه کړئ د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پرې حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې، دا په دې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع غانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولی شي د خپل ځان استازی تو وکی د طالبانو تا ورته امارات دوی وایی که هر صورت وایی دوی کولی شي فقط و فقط د خپل ځان استازی تو وکی، بل هیڅ نو مسئولیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر اخیار دی که استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوب یا هم زه پدی تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې، لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهی و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیان حکومت و، که مجاهدین و لوسته، که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیل و اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافع په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنش په منطقه کې نه اوسي، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمیر افغان کډوالان د اوسوسیږي، او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته حتی هغه کسان قانونی اسناد لري خو ایرانی نه اوسي نشي کولای ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولای شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اولی سیال، بالکل شته دی. خو ما خمخی تاستا اولی چه دلتا ده دره تشنج نه، ده دره کرکیج نه، ام ده ایران دولت سوء استفاده کوی. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که داغوی دو مجبوریتون رو پای سوء استفاده در جنگو تا، خپلو جنگو تا، خپلو نیابتی جگلو تا ولی کی، دا هیچ حق نلری. اوز من هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سامده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه آغا دا هغی دلاس از من وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونه کړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دي حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که کابل، هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره ځي، او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګورې، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هیوادونه سوء استفاده کړی دی، دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د موږ غربت نه سوء خبر شوی دا او خبر دا دا چې افغانان په دغه جګړه کې یا کډنوال خپل منځو کې مخته او ګیا کې سیمه راځو کې مشکلات وي په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې ځانبا صاحب ویل چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نقض دی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بیا جګړه ولې کېدله. یعنی دا هغه نقض د بشري قوانینو بشري اصولو دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځه شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید چې دوی کېږي چې د خلکو نه باید ډوډۍ واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه 50 کالو کې دي څه کړي دي؟ یعنی موږ صحیح خو دا څه کوم میرانه نه دی کړی، یو سم امپراتور نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هیواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخې چې دلته یو پوښتنه را ته راپیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغه برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه. د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي، که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، ګرده دا اسلامي هیوادونه یعنی دا تروسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطح باندې یو دریځ ولري. څوک چاته مندي وي، څوک چاته مندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او دهغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم ممتاز یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سر د مساعدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې راځي. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین دی، د ایران دپاره هم دی، د امریکا دپاره هم دی، د ټولو غربي، یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لا دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بې ثباتۍ خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که نه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې مونږ ونه شو کولی دغه حالت ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمجې وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګورې، د افغانستان اقتصاد نه لري، بېکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده، یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي، یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش ده د بشر دپاره ده، او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانبا صاحب مخکې وویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایه راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بیا بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندوس په ایران کې دی، که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږم دوی، تباه کېږم دوی، وژل کېږم دوی. هېواد یعنی څه؟ خاوره یعنی څه؟ جغرافیه یعنی څه؟ کنه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنان زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي دي. اوس په چا یې مني؟ په چا یې مني چې ته وایې چې دا شروع کړي؟ هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیوال ټولنه هم له المتیا کده ناستې خپل مشاعت اخلي، خپل ساتي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه زازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخکې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی، او د وژنې چې دي، او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودری اوربندې وشي، یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، د بېلابېلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی، او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي، یا بینالمللي ټولنه اغوا کړي. بینالمللي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښیي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کوم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه دې خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکي انسانان، مقدس اماکن، ملکي اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیږدوي.
دلته به دوه شهره ته اشاره وشي. په ډیره خوشنۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ، دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استی پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو
دي. د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان یا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان پاسب سازی صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس یو حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګورې، موږ خپله کورنۍ دنده، مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده،
او حتی موږ دین ته زړه رسولی، حتی د موږ عقیدې ته زړه رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه رسېږي دي؟ ولې حاکمان مو مثال او ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه زازای صاحب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.